او را روان چې کوم آیتونه دي نو پاغي کې هغه 10 کمانډمنټس دي کوم چې موسی علی السلام له ورکړې شوی وو او موږ له هم الله تعالی د احکامات را کړې دي. کدا شمار شي نو شپږش احکامات ترینا جوړیږي 26. او نن به انشاء الله موږ د دې نه دوه احکامات وایو. اوس موږ ګورو دا احکامات یعنی دا حکمونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اولنی حکم، وقضا ربک، او فیصله وکړه ستا رب، فیصله شوی ده یعنی د الله تعالی حکم راغلی دی. سو چې الا تعبدوا الا اياه، مکه وی تاسو عبادت سوای د اغونه. د عبادت حکم الله تعالی په خپله ورکړی دی چې صرف عبادت به کیږي د هغو، نو د هغو به عبادت کیږي او بل د هیچا به نه کیږي. او عبادت څه شی دی؟ په عبادت کې سجده هم راځي، دعا هم راځي، صدقه او خیرات هم راځي. صدقه او خیرات هم راځي، نظر منل هم راځي، او دا هر څه به صرف د هغو د پاره وي، د بل هیچ چا د پاره به نه وي. او په عبادت کې خپل ځان به انتها ښکته کول وي. او دې ته وایي الخضوع وتذلل، چې زما هډو سو حیثیت نشته، ځان ذلیل کول دي، ځان ډېر ښکته کول دي په محبت کې. او دې ته وایي عبادت، او دا هر څه د محبت سره کول دي. داسې نه ده چې زما په سر چا ډنډۍ خودي ده، نو الله تعالی د خپل عبادت حکم د ټولو نه مخکې ورکړی دی. او ایاهو صرف د هغو عبادت، او بل څوک به پکې نه وي شامل. او دا نوټ کړئ، دا د هغه خلکو صفات دي چې څوک به په آخرت کې کامیاب وي، چې څوک آخرت غواړي. د ټولو نه مخکې د الله تعالی عبادت دی، او هغه هم په خپل اختیار سره خپل ځان الله تعالی ته ښکته کول دي چې ته زما رب یې، د الله تعالی خوشحالي، د هغو رضا، د الله تعالی خوشحالي او د هغو رضا، د هر چا د خوشحالۍ او رضا د پاسه، او د الله تعالی نه ویره چې چرته الله تعالی رانه خفه نه شي، او د الله تعالی نه سوا دا حق بل د چا نه دی چې د هغو خوشحالۍ او رضا پاولنۍ درجه باندې کېښودی شي. د ټولو نه پاوله درجه به د الله تعالی خوشحالي او رضا وي، یعنی د ټولو نه پاوله درجه به د الله تعالی خوشحالي او رضا وي. او د هغو د خفګان ویره چې الله تعالی رانه ناراضه نشي. چې کله انسان د چابل رضا یا خوشحالي، د بل چا ویره، د الله د رضا د پاسه کړي، یعنی چې کله انسان د بل چا رضا یا خوشحالي یا د بل چا ویره د الله د رضا یا د هغو د ویرې د پاسه کړي، نو په دغه ځای کې شرک راشي. دغه خو شرک دی چې د الله تعالی د خوشحالۍ نه تاسو ته د چا بل چا خوشحالي ګرانوي. او دویمه خبره ده وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره احسان کول. یعنی احسان په کوم وخت کې؟ یو خو عام احسان وي چې د هغوی سره ټول عمر احسان کول دي، لیکن دلته خاص تاکید راغلی دی، زور ورکړی شوی دی. او هغه تاکید څه دی؟ اما یبلغن عندک الکبر، چې په هغوی کې یو تن یا دواړه ستاسو سره بوډاوالي ته ورسي، نو تاسو ته څه کول دي؟ نو دلته کې درې خبرې دي. ښه، تاسو یوه خبره نوټ کړه، الله تعالی د خپل حق نه پس د ټولو نه مخکې د چا د حق خبره کړې ده؟ د مور او پلار حکم یې ورکړی دی، یعنی هغه دی مور او پلار. او مور او پلار هم په هغه عمر کې چې هغوی بوډاګان شوي دي او ستاسو سره اوسیږي، ستاسو د لاندې دي. دا ولی ویلی شوی دی؟ عندک، ستاسو سره، لکه مونږ چې یو، یعنی مور او پلار چې ډېر زیات بوډاګان شي، ٹھیک شوه؟ نو داسې نه وي چې دوه درې څلور ورځې یا هفته یعنی د هغوی خدمت کول وي یا ملاقات کول وي، دا خو اسانه وي یا هغوی ته فون کول. نو وفرمایلی شي چې اوس د هغوی سره د احسان معامله کوئ، یعنی چې کله هغوی ستاسو سره اوسیږي. او داسې ویلی شوی دی چې د هغوی سره څنګه سلوک کوئ، ځکه چې الله تعالی خالق دی، هغه ټول انسانان پیدا کړي دي. او د انسان دنیا ته د راتلو سبب دی د هغو مور او پلار. او تاسو ته پته ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د انسانانو شکر نه ادا کوي، نو هغه د الله تعالی هم شکر گزار نشي جوړې دی. او دلته کې چې الله تعالی د مور او پلار خبره کړې ده، یعنی چې د چا سره اوسي د هغوی د پاره ډېر مشکل وي، د مور او پلار سره معامله کول یعنی د لسو منټو کال خو آسان وي، لس منټه خبرې کول خو آسان وي، خو مسله هله وي چې کله هغوی ستاسو سره اوسیږي بیا ګیلې شکوې او شکایتونه شروع شي، بیا ځینې سیزونه خلق تنګوي، ځکه چې په دې عمر کې ظاهره ده هغوی داسې عمر ته ورسي د هغوی ځینې خبرې داسې وي چې هغه بالکل د بچو په شان وي او عقل او شعور ختمېدو له راشي، او بیا دغه شان زید او خبرې شروع کړي. په داسې وخت کې د هغوی نه نفرت مه کوئ او مه د هغوی نه کرکه کوئ، او هغوی ته داسې مخ ښکاره کوئ چې هغوی نه پوهیږي، د هغوی د کم عقلۍ په وجه د هغوی سره مذاق مه کوئ، هغوی ته خبرې کول، هغوی رټل یا هغوی ته کوس کتل داسې مه کوئ. د بوډاوالي په وجه داسې زونه په بنده کې راتلی شي. ګورئ چې کله بنده ځوان وي نو د هغوی دومره ضرورت هم نه وي او هغوی په چا بوج هم نه وي، لیکن چې څنګه بنده رو رو بوډا کېږي نو هغه په بل باندې بوج شروع کېدل شروع شي. چې کله مور او پلار ځوانان وي نو د هغوی خبرې هم عقل واله وي، خو د وخت سره ظاهره ده عقل په کمېدو شي، بیا یا بنده رزیل عمر طرف ته روان شي او د هغوی دا خیال وي چې مونږ خو بالکل ټیک یو، لیکن بل بنده ته پته نه لګي چې د دې عقل پوهه اوس دومره نه ده او هغوی داسې خبرې کوي چې هغه صحیح نه وي، او بعضې وخت د هغوی خبرې د خپل ځان دپاره هم صحیح نه وي او په هغې کې هغوی ضد کوي. نو په داسې وخت کې تاسو ته څه کول دي چې کله ستاسو سره اوسي او داسې اوشي، فلا تقل لهما اف، نو مه تاسو وایئ دوی دواړو ته اف. اف څه دی؟ د اف لفظ حالانکه دا ډېر وړوکی لفظ دی، لیکن په دې کې د زړه تنګوالی پټ پروت دی، یعنی چې څوک د چا نه ستړی وي چې دا لاسو مصیبت دی. په خفګان کې انسان ډېر څه نه وایي. اوهو داسې ویل حقارت، یعنی چا ته ښکته کتل یا د ناخوښۍ اظهار کول، او ډېر معمولي یعنی اف هم مه وایئ. اوف چې دی دا ډېر وړوکی لفظ دی، ځکه چې د هغوی په زړه باندې دا ډېر ګران تېرېږي، د دې سره زړه پرې کړی شي. یعنی د مور او پلار سره بدزبانی کول، جبه کول، بحث کول، خوله چلول، جګړې کول، دا خو لا د لرې خبرې دي. اوف ورته هم مه وایئ، الله اکبر. لږه هم داسې خبره مه کوئ چې هغه د بدتمیزۍ یا بد اخلاقۍ وي، خرابې خبرې او اوږدې خبرې خو لا د لرې خبرې دي. او دلته الله تعالی یوه کلمه وخیله، که موږ وګورو نو زموږ سره خو د اف لفظ هم نشته، زموږ په ژبه کې خو نور لفظونه استعمالیږي. خو هغه داسې لفظونه وي لکه یا خدایا، دا د هغوی دپاره اف دی، ټیک ده؟ په ځینو ځایونو کې واړو سترګې واړوي، هغه داسې وکړي د مور او پلار په جواب کې ووایي هم، دومره وړوکی لفظ هم نشه استعمالولی. یعنی څنګه به د هغوی زړه د دې خبرو په وجه کټ شي او هغوی ته به دا ټولې خبرې رایادېږي چې هغې څومره د مرګ سره مقابله کړې وه. د بچي د پیدایش په وخت کې یو مور ته پته وي چې په دې کې زما ژوند تلی شي، لیکن هغه دا تکلیف برداشت کوي د بچي لپاره چې دې ما څنګه پیدا کړو، څنګه مې ورله پی ورکړو، څنګه ما خپل آرام قربان کړو. یعنی اوده شوي مور چې وي نو هغه د بچي دپاره راپاسي او خپل بچي ته په محبت سره وګوري چې چرته د هغو ګرمي خو نه ده شوي یا یخنی خو یې نه کېږي، او یا چې خپل بچي وویني نو ټول ستړیوالی ختم شي او پلار یې ټوله ورځ د خر په شان کار وکړي چې زما د بچي را روان ژوند ښه شي، چې هغو ته د څه تکلیف میلاو نه شي، چې هغو ته هر څه میلاو شي، چې هغو ته هر قسم آرام میلاو شي. او چې یوه خبره بچي په توتۍ ژبه کې سل ځله ووایي نو مور او پلار یې ډېر زیات خوشحالیږي چې نن زموږ بچی دا لفظ وې، او چې بل بچی ګرځېدل زده کړي نو مور یې د خوشحالۍ نه په هوا کې ګرځي، او چې کله بچی خبرې شروع کړي نو مور یې د هر چا په مخ کې د هغو خبرې کوي. پلار د یخ سوري په شان وي. نو الله تعالی انسان ته فرمایي چې دوی ستا دپاره د احترام قابل دي، دوی ته اف هم مه وایه، حسی نه چې چرته ستاسو د خولې خبرې هغوی ته بدې ښکاره شي. ګورئ، دا رشته داسې ده چې الله تعالی د انسان په زړه کې قدرتي طور محبت اچولی دی د بچو دپاره، لیکن د بچي په زړه کې د مور او پلار دپاره قدرتي محبت نه وي، ځکه الله تعالی بچو ته وایي چې تاسو د خپل مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. ولا تنهرهما، او مه تاسو دوی ټوکئ، خپل مور او پلار مه ټوکئ، هغوی مه رټئ، هغوی ته مه قاریږئ، هغوی ته د خولې نه سپکې سپورې خبرې مه کوئ، چرته سخته خبره ورته ونه کړئ، د هغوی سره په زوره زوره خبرې مه کوئ. هر وخت خو انسان اوف نه وایي، لیکن خبرې ور سره په زوره شروع کړي، آواز پې اوچت کړي، داسې هم مه کوئ. وقل لهما، او اوای هغوی ته قولا کریمه، خبره د عزت. یو یو شی شماروئ، لس خو څیزونه دي، خو په دې کې دا یو یو شی دی که نه؟ دا یو یو یوازې یوازې حکم را روان دی. دې ته هم تاسو وګورئ، اولنی شی دی احسان کوئ، اوف ونه کړئ هغوی ته. اولنی دی احسان کوئ، دویم دی اوف ونه کړئ هغوی ته، دریم هغوی مه ټوکئ پسو خبره. څومره ډیری خبرې د مور او پلار د پاره راغلی چې په یو ځای کې د اوف اجازت نه وي، نو آیا هلته کې بیا هغوی څوک په اولډ هوم کې اچولی شي؟ یعنی هغوی غورځول، الله اکبر. ځکه چې د دې په باره کې به سخت تپوس کیږي. ځینې ګناهونه داسې دي چې د هغې سزا انسان ته په دې دنیا کې هم میلاویږي او په آخرت کې خو به میلاویږي، او انسان د هغې پورې مري نه تر څو پورې چې د هغې سزا نه وي تیره کړې په دې دنیا کې. او دا خو موږ ته د سره ګناه ښکاري نه، او موږ دا خبره ډېره سپکه اخلو. د نورو خلکو سره خلک بیا هم ښه تعلقات ساتي، د دوستانو سره، لیکن د مور او پلار سره ډېره بې مروتي او د یو مصیبت په شان، او د هغوی د حال نه څوک د ځان د خبرولو کوشش هم نه کوي، او دا د قیامت په نښو کې یوه نښه هم ده. او نن دا نښه هم پوره شوه د قیامت، خال خال ډېر کم خلک میلاویږي چرته. یو نیم خوش قسمته کس به وي داسې چې مور او پلار ترېنه خوشحاله وي، ګنې اکثر مور او پلار په جړا باندې جاړي. دلته راغلي دي چې قولا کریمه، هغوی ته وایئ داسې خبره چې هغه عزت واله وي، د هغوی زړه خوشحاله کړئ. تاسو په خپله وګورئ چې داسې خبره څنګه کیدی شي، یعنی داسې خبره کوئ ډېره په تمیز سره، په مهذب انداز کې. کریم وایي نو بلته. یو سړي تپوس کړی و چې یا رسول الله، د مور او پلار څه حق دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا دواړه ستا جنت دی یا جهنم دی. که خوشحاله دي کړل نو جنت دی، او که پریشانه دي کړل نو جهنم دی. وی فرمایل چې د مور د خپو د لاندې جنت دی، که د قدمونو د لاندې د چا څه شی وي، که د خپو د لاندې څه شی وي سوچ وکړئ. که یو چینجي وي، که څوک غواړي نو هغه چقولی شي، او که وغواړي نو هغه پرېږدي. دغه شان که تاسو وغواړئ نو دغه جنت بایللی شئ، یعنی چقولی شئ، او که وغواړئ نو ګټلی شئ، یعنی روغې پاتې کولی شئ. احسان دانش یو کتاب دی، په هغې کې هغو لیکلي دي چې زما مور کله ناجوړه شوه، نو ما وی چې زه په دې کې د چا شراکت نشم برداشت کولی، او دې له دې څوک لاس نه ور وړي، د دې ټول خدمت به زه کوم. او غریب سړی و، په کور کې د وینځلو سو انتظام نه و، نو هغه وایي چې ما به د خپلې مور بستره روزانه دوه میله لرې وړه او وینځله به مې، او په هوا کې به مې هغه وچوله، او چې وچه به شوه نو بیا به مې کور ته راوړه. تر څو پورې چې زما مور ژوندی وه نو ما داسې کول، ځکه چې مور او پلار داسې کسان دي چې د هغې ځای څوک نشي نیوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې په ابوا کې پړاو اچولی و، د مور په قبر باندې په ګنټو باندې ناس و او جړلی و. صحابه کرام رضی الله عنهم هم حیران شول چې دا د چا قبر دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره جاړي. یو صحابی راغی او وی چی دا زما پلار دی او زمانه بغیر زمانه پیسې اخلي زمانه تپوس هم نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې هغه یعنی ستا پلار راوله. چې هغه راغی نو هغه ته پته ولګېده چې زما زی زما په سر شکایت کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. نو پلار غریبی ډیر خفه شو، نو هغه اوس شعرونه وویل، په ژبه یې لا نه وویلي، صرف په زړه کې ووی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې جبرائیل علیه السلام راغی چې یا رسول الله، الله پاک فرمایي چې هغه سړی را روان دی، هغه ته ووایه چې هغه مخکې شعر وایي، یعنی هغه شعرونه ووایي چې کوم چې لاستا د جبینه نه دي وتلي، مګر ستا الله واورېدل. هغه سړی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ووایه چې هغه شعر ووایه چې کوم ستا په زړه باندې دی او په ژبه دي نه دی راغلی خو ستا په زړه کې راغلی دی. هغه یا رسول الله، په الله تعالی باندې زمونږ ایمان زیاتیږي او په مخه زیاتیږي د دې خبرو په وجه، صبح ووایو د هغه رب چې ما خو په ژبه نه دي ویلي، په ژبه مې راغلي نه دي. او رب واورېدل، دا خبره خو صرف زما په ذهن کې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې دا کوم شعرونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تینه تپوس وکړو چې دا کوم شعرونه دي. دا غي ترجمه دا ده، صرف ترجمه چې یزو تاسو ته ویلی شم. هغوی چې ما دا وی چې ای زما زویا، په کومه ورځ چې ته پیدا شوې، نو مونږ په هغه ورځ باندې مړه شو او بیا مونږ ستا د پاره اوسېدل شروع کړل، یعنی مونږ بیا د خپل ځان د پاره نه، ستا د پاره اوسېدو. مونږ خپل اوسېدل پرېښودل په کومه ورځ چې ته پیدا شوې. مونږ هر څو په تا ولګول، ستا د یو مسکا د پاره. مونږ ګرمي او یخني برداشت کوله، ستا د لوند خوراک ورکولو د پاره مونږ په خپلو بچو خوړه. تا له د یخ اسکو د پاره مونږ په خپله ګرم اوسکل. ستا د ودو کولو د پاره مونږ ویښ پاتې شو. تا له د خوشحالۍ در کولو د پاره مونږ په خپله غمونه برداشت کړل. تا له د خوشحالۍ در کولو د پاره مونږ په خپله غمونه برداشت کړل. ستا د یخنۍ د بچ کولو د پاره په خپله مونږ ځان یخنۍ ته ونیوو. تا د انور نه د بچ کولو د پاره مونږ په خپله ستا د پاره سوړی جوړ شو. چې کله ته بیمار شوې نو ستا نه زیات مونږ بیمار شو. ستا په آه باندې زمونږ د خولې نه های وختو. ستا په اوښکه باندې زمونږ چغې وختې. او مونږ دواړه ستا د پاره داسې تړپاویږو چې چېرته ته مړ نه شې. بیمارۍ او مرګ په خپل وخت راځي. مونږ ټوله ټوله شپه جړلې دي. داسې ښکارېده چې تو مونږ نا جوړ یو. او د اوښکو یو سیلاب وو چې هغه ودرېدو نه او په زړه کې مو د غمونو داسې وریځې وې چې هغه نه خورېدې. دغه شان مونږ په میچن باندې میده شو او سو شو. زمونږ د ځوانۍ رس نه چوړ شو او ستا په وړوکوالي کې هغه میلو شو. داسې ده لکه یوه یوه قطره نه چوړ شوه. هغوی خپل ځواني قربان کړه او دا بچی لوی کړو، یعنی د هغوی عمر ختم شو بوډاوالي ته لاړل او دې د وړوکوالي نه ځوانۍ ته لاړو. داسې ښکارېده لکه دوی چې خپل ځان نه چوړ کړو او دولۍ هر څه ورکړل چې هغو ته ځواني میلاو شي. زمونږ روپ رنګ پیکه شو او ستا روپ رنګ شوخ شو. بوډاوالي زمونږ پاڼې را وغورځولې او ځوانۍ ته باره ورکړې، یعنی په تا باندې د ځوانۍ بهار راغی او په مونږ باندې د بوډاوالي خزان راغی. ته سیده شوې او مونږ په رکو کې لاړو، یعنی زمونږ لاګانې ټیټې شوې. ته په طاقت کې راغلې او مونږ لاټۍ په لاسونو کې ونیوې. زمونږ امید پیدا شو لکه څنګه چې مونږ وته نیولې وو او ګرځېږو مونږ، ځکه چې مونږ د دو متیازې او پاخانې وینځلې. لکه څنګه چې مونږ دو ته لاهو ویلي وه، څنګه چې مونږ د دو د پاره جوړلې وو او تړپاو شوي وو. او که نور څه نه وي نو زمونږ د حال تپوس خو به وکړي، زمونږ خو به ډېر خیال وساتي. لیکن ایک دم ستا خیالات بدل شو، ستا دوستان تا تنزدی شو، او مونږ له دی دیکې را کړې، او مونږ دی د ګریوان نه ونیو، او د دوستانو په محفل کې رونق جوړ شوې تو چې مونږ درته چرته آواز در کړو نو ستا رویه بدله شي. په ډېر سخت آواز دی وی چې مازغو راله خورې. نو مونږ دواړه کېناستو، دواړه خفه ظهیر شو. سو شو مونږ چې پریشانه شو. نو مونږ سو کړل، ما د دو پالنه کوله. نه غلطی مې وکړه، دو زو پاللی یم، ما نه دی پاللی. ګڼي سپی هم احسان منی. زو خپل څلوېښت کاله ژوند دروغ ګڼم، ما خپل زوی نه دی پاللی، زما زوی زو پاللی یم، ځکه خو د دو رنګ بدل دی. ای زما زویه، که ته زما زوی جوړ نه شوې نو ګاونډۍ به جوړ شوی وي، ګاونډۍ هم جوړ نه شوې. دا هغه دردناک داستان یعنی قصه ده چې کله د لفظونو په شکل کې د هغو په خوله باندې راغله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سترګو کې د اوښکو سیلاب راغی او هغه نه ودرېدې. الله اکبر. او د ډیرو جړلو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګیره مبارکه ډیره زیاته لونده شوه، او هلک یې ونیوه او ورته یې وویې چې زه تو او ستا مال ستا د پلار دی، او د دې ځای نه لاړ شه. دا څنګه درد و؟ دا خو لا په نثر کې وو، د شعر په شکل کې هم نه وو، دا خو لا ترجمه وه د هغې. که دا په شعرونو کې وی نو څومره زبردسته به وه، کومه چې دوکړه. او تاسو ته پته ده چې په یو حدیث کې هم راځي چې کله خلک د حکومت پیسه وخوري او خلک په امانت کې خیانت کوي، خلکو ته هغه مالی غلیمت ښکاري. او چې کله خلک د زکات نه انکار وکړي، چې کله خلک د دین نه لری شي او د دنیا علم حاصل کړي، او د مور او پلار نافرمانه شي، او د ښځو فرمان برداره شي، د دوست سره بخه میلاویږي، او د پلار ته به لاره بدلوي چې چرته دی راته د سوکارو نه وایي. نورې هم ډېرې خبرې دي چې دا به کوي او دا به کوي. سړی به ریخم اغوندي، د هغه وخت په باره کې فرمایلی شوي دي 15 خبرې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې کله زما په امت کې دا خبرې راشي کنه، بیا انتظار کوي د سرو هواګانو او د زلزلو او په ځمکه کې د دننه کېدو، لکه څنګه چې د تسبیح تار وشلیږي او د هغې دانې ایسته بیسته پریوزي، نو دغه شان به هواګانې راځي، طوفانونه به راځي، زلزلې به راځي د یو نه پس بل، لکه څنګه چې د تسبیح دانې غورځیږي. نو هم دغه شان. او په دې کې یوه دا خبره هم وه چې خلک به د دوستانو سره ښه میلاویږي خو د مور او پلار نافرماني به کوي، یعنی دا حال به شي. نو الله تعالی وفرمایل چې کله ستاسو مور او پلار دې عمر ته ورسي، نو تاسو داسې رویه مه ساتئ چې هغوی بوډاوالي ته ورسي، او تاسو ورسره په ژبه داسې خبرې وکړئ چې هغوی ته تکلیف ورسوئ، او یا ستاسو خوله کلاو شي او د هغوی زړه سوری شي. یعنی مور او پلار دلته داسې نه دي خیالي شوي چې د هغوی زړونه د شیشې نه جوړ دي، بلکې خبره داسې ده چې هغوی وایي چې مونږ دوی پیدا کړل، دوی مو لوی کړل، او نن دوی وایي چې تاسو په څه پوهېږئ، تاسو ته څه پته ده، په آرام باندې کښېنئ، نن د قیامت نښې واقع پوره شوې چې نن مور او پلار د بچو ملازه کوي، هغوی خوشحاله وي. او مور او پلار وایي چې چېرته زمونږ د خولې نه داسې خبره ونخېږي چې چېرته دوی غوسه نه شي. دلته نن سبا بچی قولا کریما، یعنی د عزت سره خبره نه کوي، بلکې مور او پلار د عزت خبره کوي. او الله تعالی فرمایي واخفض لهما جناح الذل من الرحمتي، تاسو ښکته کړئ خپلې اوږې، خپلې مټې د هغوی په مخ کې د عاجزۍ سره او رحمت سره او محبت سره، هغوی ته ځان ښکته کړئ، یعنی په عاجزۍ سره د هغوی سره معاملات کوي چې د جسم نه مو هم داسې محسوسیږي چې ښکته یې، او هسې هم د هغوی په مخ کې خپل ځانونه ښکته کړئ، او د هغوی سره خبرې داسې کوئ چې تاسو ورته لاس په نامه ولاړ یئ، لکه څنګه چې څوک د یو طاقتور په مخ کې ولاړ وي، لکه څنګه چې غلام خپل آقا ته ولاړ وي، او د هغو هر حکم سر په سترګو مني او اوږې ښکته کړي وي هغوی ته. وقر رب ارحمهما، تاسو ووایئ او دعاګانې کوئ د هغوی دپاره، سوچ کوئ چې الله تعالی راته دعا هم وخیله. رب ارحمهما، ای زما ربه، په دې دواڼو باندې رحم وکړې. کما ربیانی صغیره، لکه څنګه چې دې دواڼو زما پرورش یعنی پالنه کړې وه په وړوکوالي کې. دې دواڼو چې زما کوم خیال ساتلی دی په ماشوموالي کې، یعنی الله تعالی انسان راواخیستو او کوم ځای ودرو، د وړوکوالي خبرې هغو ته رایادې کړي چې خپل وړوکوالی یاد کړئ. که تاسو نن د هغوی خوالی رایاد کړئ چې نن زه سو یم، نه د هغوی په وجه یم، تر څو پورې چې تاسو هغه وخت رایاد نه کړئ چې تاسو ډیر محتاج وی او هیڅ مهم ځان له نشو کولی، تاسو د څه قابل نه وی، بې اسری وی، خپل خوراک مهم په خپله نشو کولی، نه مو خپل سخاوالی پاکولی شو. کومچ در باندې ناست وی نو هغه مهم د ځان نه نشو شړلی، بالکل بې یار او مددگار وی تاسو. هغه وخت مور څومره محبت کړی و، په هغه وخت مور نه هم میاشتې په خیټه کې خودی وی او دوه کال یې در لپی در کړی و، ګوته یې در نیولی وه او ګرځېدلی در تخیلی و. خوراک دې نشو خوړې، په ګنټو به د سره ناسته وه او په خوله کې به یې در له خوراک در کوو، تاسو خبرې نشوې کولې، ستا سره به ناسته وه او خبرې به یې در تخیلې، تا به په توتي ژبه کې خبرې کولې او هغې به څنګه ستا په خبره باندې ځان د پوهه کولو کوشش کوو. تا ته د ښه او بد خبرې پته نه وه، یعنی تا ته د ښه او بد فرق هغې خیالی دی. تا ته یې د خپل خاندان قصې وکړې، تا ته یې څنګه حقونه او فرض خبرې وخیلې، څنګه یې تو سکول ته ولېږلې، ستا په وجه یې غمونه وزغمل. نن ته ځوان شوې، په تا کې طاقت راغې، اوس مور ستا د توجه حقداره ده چې تو د هغې حق ادا کړې. پلار ته وګوره، هغه خپله ځواني قربان کړه ستا د خواهشاتو په پوره کولو کې، ورځې ولګولې، د شپې خوب قربان کړو چې تا ته ښه خوراک میلاو شي، ښه تعلیم درته میلاو شي. نن هغه پلار ته ستا توجه په کار ده، خو تو لږ وګوره چې هغه ستا څومره خدمتونه کړي دي. داسې بې لوسه محبت څوک کولی شي؟ چا چې د خپلې ځوانۍ په بدله کې تو ځوان کړې او د هغوی بوډاوالي ستاسو دپاره د قدر او قیمت واله په کار دی چې تاسو د هغوی قدر وکړئ. هسې خو د هر بوډا عزت او احترام په کار دی، او که مور او پلار بوډاګان شي نو د هغوی خو نور هم عزت په کار دی. د هغوی د زړه خیال ساتئ چې چېرته زړه یې خفه نه شي، ځکه چې په دې زړه کې ستاسو دپاره ډېر محبت دی، په دې کې ستاسو دپاره ډېر رحم دی. او راځئ چې نن موږ ټول خپل ځان وګورو، خپل اولاد ته وګورو چې هغوی داسې دي. زموږ د ټولو نه چېرته نه چېرته کوتاهي او کمی ضرور شوي وي. موږ ټولو په خپله افسو چې ډېرې غټې غټې خبرې مو د خولې نه وتې دي. اوس موږ له څه کول په کار دي؟ که هغوی ژوندي وي او که د چا مور او پلار د دې دنیا نه تللي وي، نو د هغوی دپاره دا دعا غوښتل په کار دي: رب ارحمهما کما ربیانی صغیره. ګورئ، الله تعالی هم وړوکوالی را یاد کړو، یاد کړئ هغه وړوکوالی، بیا ستاسو په زړه کې د هغوی دپاره شفقت راتلی شي، محبت راتلی شي. نو اوس به انشاءالله زموږ دا طریقه وي چې په هر مونځ کې د سلام د ګرځولو نه مخکې، د درود شریف نه پس، زموږ چې کوم اخیری دعا وي، نو هغه په کار ده چې دا وي: رب ارحمهما کما ربیانی صغیره. موږ د خپل مور او پلار حق خو نه شو ادا کولی. ګورئ، دلته ویلی شوي دي چې خپلې وزرې د هغوی په مخ کې وغوړوئ، یعنی هغوی ته ځان ښکته کړئ، عاجزي اختیار کړئ، آواز هم ښکته کړئ. د هغوی په مخ کې خبره کول خو غټه خبره ده، په اوچت آواز سره خو لا ډېره غټه خبره ده. اوف نوم مه کوئ، نه د هغوی نه مخکې ځئ، نه د هغوی د خبرې په مقابله کې خپله خبره غټه ګڼئ. او دلته د رحمت لفظ راغلی دی، د محبت نه د رحمت، او رحمت بې لوس وي، یعنی په هغې کې واپسي تمه نه وي، هغه بې غرضه وي. یعنی چې کله مور او پلار بوډاګان شي، نو بنده وایي چې د دونه ما ته څه میلاوېدی شي. مخکې خو موږ د دوی محتاج وو، ضرورت و راته، اوس د دوی سره د میلاوېدو څه ضرورت دی؟ اوس خو دوی هسې فالتو دي. انسان خپلو وړو ته ګوري او مور او پلار ورته زیاتې خدمت ښکاري، یعنی خپل واړو چې وي ماشومان هغه لویوي او مور او پلار ورته زیاتې خدمت ښکاري. نو الله تعالی فرمایي چې دوی ستا د رحمت حقدار دي. ګورئ، چې کله مور او پلار خپل حق نشي غوښتي، نو رب کریم څنګه د هغوی ډله مرسته کړې ده، او د هغوی د حق د اخیستو دپاره رب کریم په خپله وکالت کولو ته تیار شو. نرمي، رحمت او دعا، څنګه دعا هغه خوږ رب وخیله چې په دې باندې رحم کوي: یا الله، دی زما محسن دي. په ما باندې ډېر غټ احسانات دي. چا چې زما پرورش کړی دی، زما خدمتونه یې کړي دي، دې مقام ته یې زوره رسولی یم. یا الله، په وړوکوالي کې دوی زما سره ډېره د رحمت معامله کړې ده. یا الله، تو په دوی باندې ډېر مهربانه شې، د دوی د بوډاوالي مسلې، د دوی ګران ژوند آسان کړې. حافظ ابوبکر بیانوي، حضرت بورید د خپل پلار نه دا خبره روایت کړې ده چې یو سړی په طواف کې وو او هغو خپله مور په شا کړې وه او طواف یې کړی و. هغو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې ما د خپلې مور حق ادا کړو، چې آیا ما د خپلې مور حق ادا کړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، د یو سا همره هم نه، د یو سا همره هم نه. لکه څومره چې د یو سا قیمت دی که نه، نو هغه همره هم تا حق نه دی ادا کړی. نو د مور سره هم ستا رویه هلک ښه کیدی شي چې کله ته خپل وړوکوالی را یاد کړې، د وړوکوالي محنتونه او شفقتونه. نو هله که نن ته وګورې که نه، نو شاید چې ونه کړې داسې سوچ، ځکه چې هغوی نن بوډاګان دي، کمزوري دي، او په دې عمر کې کله بندیان یوه خبره سو سو ځله دوباره هم وایي، د کم عقلی خبرې هم کوي. نو په داسې وخت کې غوسه راتلی شي. که تاسو خپل وړوکوالی را یاد کړئ، نو بیا نشي راتلی. او ظاهره ده چې کله انسان په خپله ځوان وي، نو هغه د خپلې فیملی د ځوانۍ په نشه کې دومره مس وي چې هغوله په وړه وړه خبره باندې غوسه ورځي. نو ربی کریم وفرمایل چې خپل وړوکوالی را یاد کړئ، تاسو به یوه یوه خبره څومره بار بار کوله، تا چې به څومره ځله هم کوله، نو مور او پلار به بار بار اورېدله الله اکبر. او چې کله ستا سره طاقت نه وو، نو هغوی ستا څنګه خیال ساتلی وو. نو د هغوی سره طاقت شته، تاسو د خپل ضرورتونو پوره کولو دپاره د هغوی محتاجه وی، او نن هغوی ستاسو محتاج دي. دغه شان نن ډېر مور او پلار داسې دي چې هغوی ته د مال ضرورت نه وي، د وخت ضرورت وي ورته، چې هغوی له وخت ورکړی شي، چې د هغوی سره بنده کینی او په هغې کې هم خپل وړوکوالی را یاد کړي. چې مونږ واړو وو، نو مور او پلار به د پیسو ګیډي راوړل او مونږ لهیې را کړي دي، ضرورتونه به یې راله پوره کول، نو په هغې باندې کار شوی دی. هغوی خو هم خپل او خپل خواهشونه قربان کړي دي، خپله ځواني ختمه کړې ده، سبقونه در باندې ویلی دي، ځکه خدای ځای ته تاسو را ورسېدی. نن مونږ سوچ کوو چې دوی له یو نوکر ونیسو، دوی ته به خوراک او دوایی په وخت باندې میلاویږي، بس ټیک ده. نور د دوی سو پکار دي. د یو صاحب په باره کې راغلی دي چې هغه به کله خپل مور او پلار له تلو، نو هغو د وړوکوالي هغه نظمونه ووی، وړې خبرې به یې هغوی ته کولې چې د هغوی زړه خوشحاله شي په هغې باندې. یعنی څنګه به د هغوی د زړونو خیال ساتئ، څنګه د هغوی زړونه خوشحالوئ. دا انسان له پکار دي چې هغه په خپله سوچ وکړي. د هر بنده مختلف شوقونه وي چې هغوی څنګه خپل مور او پلار خوشحاله کړي. صرف په یو ځای کې د مور او پلار خبره نه دي منل، چې په کوم ځای کې هغوی د الله تعالی د نافرمانۍ خبره کوي. په دې کې دوه نمونه خلق دي چې په هغې کې انسان حد کراس کړي. چې مور او پلار یې وایي چې نور د مغرب نه راخیږي، نو هغوی وایي چې د مغرب نه راخیږي. چې کله د الله تعالی او د رسول خبره راشي، او هغوی بیا هم د مور او پلار خبره مني، نو په داسې ځای کې د مور او پلار خبره نه دي منل پکار. چې کله د الله او رسول حکم راشي، د مثال په طور چې الله تعالی وایي چې صله رحمي کوئ، د رشته دارانو سره ښه تعلق ساتئ، او مور او پلار بچي ته وایي چې د فلاني ترور یعنی پوپی سره به تو خبرې نه کوئ، یا د خپل ترو سره خبره مه کوه، دوزو ډېره تنګه کړي یم. اکثر مور ته طلاق ویلو شوي وي، یا سخرګنۍ د هغوی په مور باندې ډېر ظلمونه کړي وي، او دا د مور د پاره ډېر د تکلیف خبره وي، او هغه خپل بچي منه کوي چې ته به د دوی سره نه میلاویږې، د فلاني رشته دار سره به نه میلاویږي، او د الله تعالی حکم هم دی صله رحمی کول. نو اوس بنده څه وکړي؟ نو په داسې طریقې سره مه میلاویږئ چې مور ته مو تکلیف ورسي، او د الله حکم هم دی، نو میلاویږئ. نو رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، لکه څنګه چې دوی خپل ټول طاقتونه او صلاحیتونه لګولي وو او زما پالنه یې کړې وه، هغه وخت رایاد کړئ چې مور به څنګه یعنی چې مور ستاسو د پاره څومره قربانی کړی دی، یعنی کله کله د خپل مور سره په خبرو کولو کې مونږ په خپل بیا ماشومان جوړ شو د غوی د خندولو د پاره. اوس چې بچی لو شو نو دا غونه مطالبه ده چې تو کوشش وکړه چې تو غوی خوشاله کړې خندوي، ځکه چې پرون مور کوشش کوو، مور ورته کله د کارټون په شان آواز او باسي، پلار ورته په داسې انداز کې خبره وکړي چې زما دا بچی خوشاله شي. بس ځکه چې کله بچی شکایت کوي چې هغوی څه وکړي، هغوی وایي چې مور او پلار مو هر وخت په غوسه کې وي، هغوی له غوسه په کومو خبرو ورځي. که یوې ښځې ته پته وي چې زما خاوند له په کومه خبره باندې غوسه ورځي، نو یو بچی ته پته نه لګي چې زما مور او پلار له په کومه خبره باندې غوسه ورځي، نو بیا د هغوی د ناخوښۍ کارونه پرېږدي. نو الله تعالی فرمایي چې دعا کوي، تاسو خپل مور او پلار ته دا دعا کوي، او دا دومره ښکلې دعا ده، ځکه چې بعضې وخت چې کله هغوی له زړه خفه کړی وي یا مونږ هغوی تنګ کړي وي یا په ناپوهتیا کې په ځوانۍ کې، نو په هغې باندې مونږ افسوس کوو چې هی اوس مونږ څه وکړو، مونږ څنګه دغه کمی برابر کړو. نو د یو حدیث نه مونږ ته رهنمایي میلاویږي چې حضرت مالک بن ربی فرمایي چې کله زه ناست وم، یو انصاری صحابي راغی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه چې د مور او پلار د خپو د وینځلو نه پس هم سنیکی زما په ذیمه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، څلور قسمه نیکۍ دي: د هغوی صلات جنازه، یعنی د جنازې مونځ، د هغوی لپاره استغفار کوه، د هغوی وعده پوره کوئ چې تاسو د هغوی د دوستانو تعظیم کوئ، یعنی عزت، د هغوی د رشته دارانو سره صله رحمي کوئ. او دا داسې نیکۍ دي چې د مرګ نه پس هم په کار راځي. او که مور او پلار مو ژوندي نه وي او بنده افسوس کوي، نو بیا د هغوی دوست احباب، د هغوی رشته داران، د هغوی سره ښه سلوک کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره ډیر محبت کوو، نو چې د هغې خور به کله هم راتله نو هغې له به یې ډیر عزت ورکوو، او چې چرته قرباني به یې وکړه نو د هغې ملګرو له به یې ترینه حصه ضرور لیږله. یعنی که ستاسو نه لرې وي یا وفات شوي وي، نو د هغوی د رشته دارانو سره هم ښه سلوک کولی شئ. چې کله جبرائیل علیه السلام راغلی و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خیرې هم کړې وې چې څوک په مور او پلار کې یو کس یا دواړه په بوډاوالي کې وویني او هغه جنت ونه ګټو که نه، نو هغه کس تباه شو. نو دا دعا ده: هغه کس دې هلاک شي، هغه کس دې هلاک شي، هغه کس دې هلاک شي. د دې نه پس بیا مونږ که خلک ډېر نیک د نیکۍ کارونه کوو، یعنی د دې خبرې نه پس که خلک ډېر د نیکۍ کارونه کوي، دلته منډه وهي، هلته منډه وهي، لیکن مور او پلار ته مو هم ضرورت دی چې الله تعالی د خپل ځان نه پس د هغوی په باره کې حکم ورکړی دی او تاسو په هغې کې کمی راولئ، د ټولو سره ښه تعلق ساتئ، خبرې کوئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس شو چې د الله په نزد محبوب ترین عمل له چا دی، نو ای فرمایل چې مونځ په خپل وخت باندې کوئ. بیا ترینه تپوس شو چې د دې نه پس کوم عمل ښه دی، نو ای فرمایل چې د مور او پلار سره نیکی کول. دا په بخاری او مسلم کې روایت دی. په دویم نمبر باندې د مور او پلار سره نیکی ده، نو د مور او پلار سره بنده مخامخ هم زیاته خبره یعنی گستاخی نشی کولی، او دا سیزو کار هم ما کوئی چی پاغی بانی هاوی تا خفگان میلاوشی. چا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوس کرده و، نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دری زلو فرمایل چی زو تا دا کبیر آینی دا غط گناه متعلق خبر نکم. صحابه کرام ورتوی چی ولی نه، هاوی او فرمایل چی اللہ تعالی سر شریک جوڑول او دا مور و پلار نافرمانی کول دا کبیر گناه ده. په دویم نمبر چې کومه کبیره ګناه دی، نو هغه د مور او پلار نافرمانی ده. یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی و چې زما د نیک سلوک مستحق څوک دی؟ مونږ ټولو له پکار دي چې خپل قصور وګورو، د دوستانو سره هم مونږ ښه رویه ساتو او د نورو ملګرو سره هم، لیکن چې کله د مور او پلار خبره راشي نو بیا مونږ چرته نه چرته کمی ضرور کوو. چې کله د کفالت خبره راغله، چې کله بچی د مور او پلار خیال ساتي، نو فرمایلی شوی دی چې د مور پلار په ښه طریقه سره کفالت او خدمت کوي او په هغوی باندې خرچه کوي، هغوی مه یوازې کوي، هغوی په وړوکوالي کې په تاسو باندې خرچه کړې وه. او لکه څنګه چې مرغۍ اراده کوي د الوتو، نو خپلې وزرې کلاو کړئ، او چې کله الوتل ختموي نو خپلې وزرې بندې کړي، دغه شان اوږې او وزرې وغوړوئ، اوږې ښکته کړئ، د هغوی په احترام کې، د هغوی په مخ کې عاجزي کوئ، د مور او پلار سره په سختۍ او بدتمیزۍ باندې خبرې مه کوئ لکه چې تاسو ډیر غټ شئ، نه. او چې کله موږ دعا کوو ربنا غفر لي ولوالدي، په هغې ځان پوه کړئ او ښه په طریقې سره دا دعا غواړئ، الله تعالی دې په موږ باندې دا حقوق ادا کړي، آمین ثم آمین. که زموږ نه ګناهونه شوي وي نو الله تعالی دې زموږ ګناهونه معاف کړي، آمین یا ربي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک خپل مور او پلار ته د رحمت په نظر سره وګوري نو الله به ورله په هر نظر د حج مبرور امره اجر ورکړي. صحابه کرام رضی الله عنهم ترینه تپوس کړو چې کوم بنده سل ځله داسې نظر اچوي نو بیا، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، دا هغه کس کولی شي چې د چا سره مور او پلار وي. د قیامت په ورځ به درې کسانو ته الله تعالی د رحمت په نظر نه ګوري، په هغې کې د مور او پلار نافرمان کس هم شامل دی. یو هلک د مرګ په حالت کې و او هغو لا اله الا الله نه شو ویلی، نو د هغو د خولې نه کلمه نه وته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مونځ کوي، نو خلک وی چې او، بیا یې ترینه تپوس وکړو چې د دو مور ژوندی ده، نو وفرمایلی شو چې ژوندی ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مور ته یې آواز وکړئ، د هغې نه یې تپوس وکړو چې دا ستا زوی دی، هغې وویل چې ها، ورته یې وویل چې معافی کړه ځکه چې هغه ترینه خفه وه، هغې نه معاف کوو. نو هغې ته یې وویل چې تو دا خوښوې چې دی په اور کې وسوځي، دی معاف کړه، هغې نه معاف کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې اور بل کړئ او دی پکې واچوئ، نو هغې معاف کړو. اوس چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته کلمه ووی، نو د هغو په ژبه کلمه راغله. دا په ژوند کې هم د انسان دپاره سزا جوړه شي. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ستاسو رب ته پته ده چې ستاسو په نفسونو کې څه دي، یعنی الله تعالی ته پته ده چې تاسو څه کوئ، تاسو د هغوی سره څنګه سلوک کوئ، تاسو په خوشحالۍ سره د هغوی خدمت کوئ او که تاسو پې تنګ یې، او یا تاسو وایئ چې داسې مصیبت دی، یعنی ستاسو په زړونو کې څنګه جذبات دي. الله تعالی ته پته ده چې هغوی تاسو د جایداد د اخیستو دپاره د ځان سره اوسوئ، چې که دوی وفات شي نو دا جایداد به موږ ته میلاو شي، یعنی تاسو د خپلې فائدې دپاره ایښي دي. او که په خاندان کې د بابا دپاره چې خلک ووایي چې دا خو دوی ډېر غټ خدمت کوي د خپل مور او پلار، چې په آخري وخت کې دوی په کار راغلو چې ګورئ څومره ښه دي دوی، ځکه تاسو ایښي دي په خپل کور کې او ځکه تاسو د هغوی خدمت کوئ. الله تعالی زیات پوهیږي چې څه دي ستاسو په زړونو کې. بعضی وخت انسان د هغوی خبره نه مني ځکه چې هغوی غلطه خبره کوي او په هغې کې د هغوی نقصان وي، او الله ته پته ده چې هغه کار تاسو د هغوی د خیرخواهۍ دپاره کوئ. یعنی بعضی وخت که هغوی د هغوی شوګر وي او هغوی وایي چې ما له خواږو راکړئ چې زه وخورم، نو الله تعالی ته پته ده چې ستاسو په زړه کې خیرخواهي ده. ان تکونو صالحین، که تاسو یې نیک، یعنی که هغوی خپل علاج نه کوي او هغوی سوشی نه خوري او تاسو ورله په زبردستۍ باندې ورکوئ، نو اوس الله تعالی ته بهتره پته ده چې په زړه کې خو مو نیکي ده. تاسو د هغوی په حق کې کمی نه کوئ. هغوی نه پوهیږي کله په غوسه کې کوي او یا هغوی په خبره نه پوهیږي، نو الله تعالی ته پته ده چې ستاسو زړه څنګه دی. یا بعضی وخت هغوی په غلطه عقیده وي او تاسو د هغوی خبره نه منئ. فإنه كان للأوابين غفورا، یا په دې کې دا هم راتلی شي چې کله د انسان نه په نافوهتیا کې سغلطي وشي، کله د بنده نه بې ادبي هم وشي، هغه اوف هم وایي. کله انسان د مور او پلار سره خوله ووهي او بیا هغو ته احساس وشي، ځکه چې انسان کمزوری دی، غلطي د هر چا نه کېږي، نو وفرمایلی شو چې اوس د خپلو غلطیانو اصلاح وکړئ، اوس تاسو ټیک شئ. که چېرې تاسو الله تعالی طرف ته واپس شوئ، اواب څه دی؟ بار بار الله تعالی ته رجوع وکړئ. که چېرې تاسو د واپسۍ دپاره الله تعالی طرف ته راځئ، معافي وغواړئ، نو الله تعالی به تاسو معاف کړي، هغه به غفور بیا مومئ، یعنی بخښنی والا. الله دې موږ له په دې آیتونو باندې د عمل کولو توفیق راکړي چې موږ خپل مور او پلار سره په بهترین طریقې سره سلوک وکړو، د هغوی قدردانی وکړو او ځان له جنت وګټو، آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفر ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً.